Grani Fagori Dunica Samlico, da dhe vajtë të Amerika, dhe regio, e e pazon së paravoni dhe Washington, dhe një për një nga avrej, o së një të pas të petë dhe për të në sëri me fëllë dhe dhe sa të kërbën e në hitë të herin, pas të pakull e tëllë për të në minë harë këleve, ma hile më në në qiru që qërbëj, o dua me dhe që khadë abat, o bërjalisi. Dhe dhe regio dhe rivajtë të sënë kësë përhizmet që hajtëri dhe hamesh pëshan dhe për të në sëri me fëllë sëra, për dhe gha me fëllë ki pas të më gha me shahë, për të në Suri da region hali zali sharika ucha ki da khpili jibi da para da khpili kam da para da khpili pukhtanu da para kar kari da gha suri munga wakhtar wakhtar saman malgiri kari marfi kari mi da gha hali zali ka gha da adab pa meydan kiya ka da hunar pa meydan kiya da jen pa nur hali zali sa tawil wii khuchi ki pukhtu jibi da para kar kari munga ta sara hamisha da da gha malgiru kar o ziyar sharika kari de پای کې زنانه دي او کنار نه دي وخت پر وخت مسلمان ملګری شوی دي نو نن هم په دغه لړ کې یو پښتانه ستوري پروګرام کې مو یو سلنګ پښتانه ستوري مې سپوږمۍ مو راوي چې نن نو هغه سره به خبرې وکړي کوم دغه په جن باندې دغه په هلو ځلو باندې او څنګه چې تاسو پاتل د کورونا وایرس له امله زموږ د خبرونې د کور نه نشر کیږي او ریکارډینګ خبرونې تاسو ټلیفون نه پکې د بده مرغ نه شي وکړي نو ډیره بخښنه غواړم لپاره خو تاسو زموږ دغه خبرونې د ډیو ریډیو د ویب پاڼې د لارې چې څه تم تاسو غواړي ادبي کومه زموږ پاڼه د بل ډیو هغه کې تاسو د خبرونه اوریدلی شئ د اتوار پر مسن نه وځي د افغانستان د وخت مطابق اتنی وجی دا خبرم نخبری گی نو پا انتظار سی خبری گرانی من منی تا هر کلی ویل چی ماو تا سپوگ میوری یعنی یکینا تا سا پیشی چی دارن مصر من منا دا مرسل احمد سی مصر دا نو دیر پا مینو پا درنایو تا هر کلی ویل ستری مشی پا خیر اغلی مرسل احمد سی
دیر مننا زهم پا خپلوار سر خپل سلامونا تاسو ته او تاسو د رادیو ټولو او ریدونکو ته که هغه په لر وطن کې دي او که په بر وطن کې دي وړاندې کوم خدای دې وکړي چې د عافیت جامې ته تن ولري د اوبا په دغه ناورین ځپلي حالت کې دوی روغ رمټ واوسېږي او د خپلو کورنیو سره په امن کې واوسېږي
ډیره مننه ډیره مننه بالکل همدغه هیلي ورته مونږ هم لرو دغه دعا مته کو نو مرسله احمدزی تاسو مونږ سره ملګري تاسو څنګه ستاسو نوم نه اندازه به لږي چې زموږ اوریدونکو ته پته لګي ستاسو نوم سره به ډېر خلک آشنا هم وي نو خو مونږ به د ډیو ریډیو دغه پښتانه ستوري محفل کې ستاسو پېژنګلو خپلو اوریدونکو سره کو نو تاسو خپل خپل پېژنګلو کې چې د افغانستان د کومې سیمې سره تعلق لري کله کوم ځای پیدا شي څومره تحصیلات متاثره کړي دي او نن سبا کوم ځای کې ژوند کوي او د ژوند هلې ځلې نن سبا څه دي
مننه څنګه چې تاسو معرفت وکړئ د نامه چې مرسله او احمدزی تخلص کوم موږ په خټه کوچیان یو نو اکثریت زه کله کله خپلو دوستانو ته هم وایم چې کله ما نه پوښتنه وسي چې د افغانستان له کومې سیمې سره تعلق لري نو زه ورته وایم چې د افغانستان ټول دما وطن دی که زه چېرته ووایم چې له دې سیمې سره تعلق لرم نو شاید دا بلې سیمې خوا راباندې بده شي نو موږ په خټه کوچیان یو او چې هر چېرته مو سیمه خوښه کړي هلته په خپل زړه باندې کیږدۍ جیږو او د هغه ماحول هغه وخت هغه ساعت نه ډېر خوند اخلو کمی شپې چې موږ په کوچیتوب کې په کمې سیمې باندې تېروو خو زه البته باید ووایم چې د ژوند یوه برخه مې په کډوالۍ کې تېره کړې ده بلکې دوه برخې به ووایم یوه د ماشومتوب برخه چې په حساب د کډوالۍ په کلونو کې د پاکستان بلوچستان ایالت د کوټې په ښار کې اوسېدلې یم چې زده کړې هغه لومړنۍ زده کړې مې له خپلې کورنۍ نه په افغانستان کې د په حساب کورنیو جګړو پر مهال باندې چې هغه وخت د نجونو دپاره په میرمنو دپاره د زده کړو زمینه برابره نه وه جګړې وې نو هغه ابتدایه زده کړې مې له خپلې کورنۍ نه اخیستې دي خو کله چې بیا موږ کډوال شو کوټه ته ولاړو نو بیا په کوټه کې مې خپلې ذکري یو برخه د ذکرو چې وا هغه په حساب د کډوالو په کوونځي کې تر سره کړې ده او یو برخه هم د کوټي په حساب د رسمي کوونځي کې د دوی په کوونځي کې مې په اردو ژبه باندې ذکر کړې دي نو دا چې ویلای سم چې نیمه ورځ به افغاني مکتب ته تلم او نیمه ورځ به هغه د کوټي رسمي مکتبونو ته تلم نو په دغه ترتیب سره هلته مې زده کړې کړې دي د دولسم څخه د فراغت وروسته بیرته چې په وطن کې مې حالت سره راسم شول بیرته موږ خپلې کډې افغانستان ته راغلې په افغانستان کې مې پیساب د زکو تر څنګ ژورنالیزم پیساب مسلکي لوستی دی په پرکټیک کې د څه وایم چې همدغه برخې ته د ژورنالیزم یا د دغو چارو ته پیساب داسې د زکو له لارې نه خو عملي لارې نه زرام کړم ما خپل لومړنۍ وظیفه چې وه په افغانستان کې د ملي راډیو تلویزیون سره پیل کړه چې د ماخام پخیر او صبح بخیر افغانستان ویان به وما له هغه نه وروسته انټرنیوز سره او د انټرنیوز نه وروسته له بی بی سی سره مې کار کاوه په کابل او بیا یو څه موده وروسته په کندهار کې مې ورسره وظیفه کوله د سټي او نننۍ نړۍ د خپرونې په حساب په پرڅ کې مې هم له بي بي سي سره کار کړی دی له هغه وروسته د بي بي سي سره له ونین یا درې کلن کاری دوران را وروسته بیا په کندهار کې د افغان ازادي راډیو مسؤله ومه چې په دې جریان کې موږ د هیواد تلویزیون په نام باندې یو تلویزیون مسؤلیت هم را لغاړې شو په حساب هغه په وخت کې تاسیس شو نو په ټوله کې یو کال تلویزیون او دوه کال درې کاله مې راډیو وچلوله د هغې مسؤله پاتې شوم او د هغه نه وروسته چې بیا خپله یوه مجله مې درلودله ستاسو هغه د خپرونې په معرفت کې هغه د سپوږمۍ لقب به را کول ما ته ډېر خوند را کړې نو هغه وخت مې مزاحمت ځکه نه کاوه ما ویلي چې لا تر اوسه اورېدونکو زما غږ نه دی اورېدلی نو په حساب ستاسو خبرې پرې نه کوم خو خدای ته چې ډېر زیات خوند یې په دې راکړ چې زما مجله هم د سپوږمۍ په نامه وه او دا د سهیل دغه بالکل او سپوږمۍ په سهیل لویدیځ زون کې د مېرمنو لپاره د مېرمنو د ستونزو د راسپړلو د هغوی د حقونو په برخه کې د هغوی د عامه پوهاوي د زیاتېدو په برخه کې په حساب چاپېدله په لومړیو کې دا درې میاشتنۍ وه بیا وروسته یوه میاشتنۍ وه د دې ټولو کارونو تر څنګ ما په سویل لویدیځ سون کې د بشري حقونو د کمیسیون سره چارې ترسره کړې دي چې د ښځو د برخې مسؤل لې پاتې سویم او له هغه نه وروسته بیا کډوالۍ ته مخه کړې ده چې اوس تقریبا 15 کاله کېږي چې له وطن نه بهر ژوند کوم په بلجیم کې یم دلته په بلجیم کې هم په حساب وظیفه لرم دنده لرم د دلته د مهاجرینو له وزارت سره کار کوم د خون کې په هیڅ باندې او د دې تر څنګ د سور صلیب یا رود کراف چې ورته وایي د هغې سره رضاکاره یم زه یو خپل کتابتون لرم چې په هغه کې مختلفو ژبو کتابونه موجود دي او دغه کتابونه د بلجیم کې څو خارونو کې د مهاجرینو کمپونو ته وروړم هغه خلک چې په خپل ژبه باندې کتابونه په کمپونو کې په ښار کې یا د ښار په کتابخانو کې ورته مهیا نه دي نو لدی کتابخانې نه په وړیا توګه د مطالعې لپاره اخستلی شي مطالعه کوي او میاشت په میاشت کتابونه زه له دوی نه بیرته راټولوم او پر یوازې نوي کتابونه ورکوم په دې کې د پښتو دري اردو انګلیسي روسی عربي تقریبا د مختلفو ژبو کتابونه را سره موجود دي په دې کتابتون کې د دې ترڅنګ د پښتو کتابونو د غږیز کولو اراده مې کړې تکل مې کړې ده چې تر څو خپلو پښتنو ته کتابونه آډیو ورژن کې ورسومه په دې برخه کې مې هلې ځلې شروع کړې دي نو وګورو چې څومره پیسه پر مخ ځي
نو مرسله جان استا خو دومره خوږی خبري او دومره ډیر کار دی چې نه پریږم چې تاسو په کوم موضوع زیاته خبرې وکړم او سپوږمې خو مې ته دازه کوي دا خو ماته پته نه چې ساده مجلې نوم هم سپوږمې ده خو اکثر دي چې سوري دا ولې مو سوري همیشه مونږه مذکر سره لکه سوري لکه چې دا کوم ما څنګه سپوږمې ده ادب د اسمان زلند سپوږمې نو دا خو تاسو وکړي دا خوږه خبره وکړه چې تاسو د مجلې نوم هم سپوږمې دي خو خبرې خو تاسو کار ډېر دی زیار مو ډېر دی خپلې ژبې دپاره خپل کام دپاره خو غواړم چې هغه اړخونه چې کوم کې د پښتنو زنانو دپاره ستاسو کار خلکو ته ښکاره کړم نو وایم چې تاسو په خپل راتو چې کوم اړخ باندې زیات تاسو غواړی چې فوکس وکړئ په باندې خبرې وکړو خو زنانه ته تاسو د غوښتنې حقوق د لپاره کار کوي دا مجلم چلوي او خو بهر ملک په بلجیم کې جون کوي بی بی سی سره مو کار کړی دی دی وی پښتني زنانه په هیڅ تاسو باندې لړۍ البته جون کوي دا راځو د زنانه حقوق په اړه خو تاسو ستونزې لکه یو خزه چې بار ته لاړه شي دا غږی ژبه زده کول چې بنه ورته څنګه مو دا هر څه لکه ځان له مولاري څنګه روي سي آیا څنګه البته لاړې خپل سفر مو بلجیم ته څنګه البته ځان څنګه سیټ کو کم کم مشکلات سره پیښ شي خو همت مخپلو کو لکه اکثر مونږ کله چې هم د زنانو خبره کوو پښتني زنانه مونږ خلکو خداس یو سوچ جوړ شوی دی چې یو کمزور مخلوق خزه ګڼل کیږي او زه همیشه چې کله هم په خبرونه کوم زه تم چې زموږ پښتني زنانه په یو ډول چانه کمی نه دي د نړۍ یو داسې ترقی یافته قوم یا ملک کوم غنوم واخلو نو داسې بنې چې زموږ پښتني زنانه د اړې د مقابلې نه بیا غشان اړې نه زیات صلاحیتونه نه لري نه زیات ټالنټډ نه دي خو خوړې زموږ زنانه وروسته پاتې کیږي څه وجه ده خو تاسو مونږ ته وایئ چې د زنانو په حقوق سره څنګه مړه نه تاسو غواړئ چې موږ غلط خبرې وکړو نو اول خو تخپل چې څو کې چې څونه ځان مو څنګه ست کو بلجیم ته لاړې په یواز ځان باندې الته مو بیا څنګه کوم کوم مشکلات نن تیر شي او څنګه مخپل لارې چارې زمانی کې چې زموږ د زنانو د پښتنو زنانو حوصله او ځایو شي چې هي از ته لاشي ځان له لارې راوستلی شي نو یا تاسو ته به پریدم چې تاسو کوم اړخ نه ما سره خپل دغه سفر شریکول غواړي
او ګراني خبره فلم داسې ده چې کستونز ته وکړل شي ستونزې هم د نارینه وو په وړاندې موجودې دي چې لنجونه یا ننګونې د ژوندانه چې دي هغه په هر طبقه د پارسته هم د نارینه د پارسته هم د ښځو د پارسته او ژوند په خپل د ستونزو دویم نوم دی نو کچیرته له دې ستونزو سره دیل وسي زه فکر کوم ژوند یو څه اسانه کیږي دا زما لپاره هیڅ اسانه نه و یعنی ذهنم ځان جوړول چې زه خپل وطن د دویم ځل لپاره پرېږدم ما د دې لپاره زه اصلا نه آماده کېدلم خو کله چې په خپل ټولنه کې هغه پیسه په ستونزې را سره ولاړې سولې او تر دغه ځایه چې ما تاسو ته د خپل پیسه په ژوند ډېر هغه پلند طریقه می در تبیان که نو پا سویل ویدید از سویل ویدید ولایتونو که کار کول دیوی مرمنی دیوی شدی دفاره دا کما آسان خبره نده ما دیری ننگوانی دیر چیلنجونه از ما پوراندی موجود و او بیاده یو خزینه مسئولی یعنی منیجری پا هیسپاندی دا پا افغان ټولنه په پښتنه ټولنه کې دا آسانه خبره نه ده چې یو نارینه دی یو ښځه د خپل لیډری ته هیسپانډي قبول کړي نو د دې ټولو شیانو باوجود خو ناامنۍ او څه په حساب د ټولنې شرایط دومره پر ما باندې راتنګ شوله چې ما خپل ذهن او زړه دواړه دې ته مجبور کړله چې زه به بیا افغانستان څخه د باندې وزم او د باندې تک هم آسان نه و د باندې تک تاسو ته معلومیږي چې کله تاسو په ایرپورټو باندې سفرونه کوئ څومره د دینو تاسو اسناد څومره پلټل کیږي څومره کتل کیږي یعنی دا ستونزې بیا تر کډوالۍ پورې هلته په حساب د اسنادو د اخیستو پروسیجر چې دی چې هلته د اوسیدلو اجازه پیدا کوي دا خپله ټولې ستونزې دي د خپل ټول دا د نارینه لپاره هم ډېره سخته مرحله ده او د ښځینه وو دپاره هم ډېرې سختې مرحلې موجودې دي نو کله چې زه هلته ورسېدم نو هغه د حساب د اوسېدلو د اجازې سره سره ما هڅه وکړله چې زه د هغه ځای ژبه زده کړم په بلجیم کې درې رسمي ژبې دي یوه هالنډۍ ده فرانسوي ده او جرمنۍ ده کومه سیمه چې زه اوسېږم هغه هالنډۍ ژبې دي نو ما اوله هڅه دا وکړله چې زه د دوی ژبه زده کړم په یو کال کې دننه ما د ورځې څلور پنځه ګنټي په دې باندې کار کړی دی چې ژبې مطالعه به مې کوله او هر څه نه له ټولې اړیکې مې بندې کړې ټولنیزې سوشل میډیا هر څه مې بند کړي وو او یوازې فوکس مې په ژبه باندې وو ځکه په کومه ټولنه کې چې انسان ژوند کوي که د هغې په ژبه باندې خبرې ونه کړي هغه ډېره وړه ستونزه چې وي هغه ډېره انسان ته غږېږي نو بهتره مې وګڼله چې ژبه زده کړم د ژبې له په حساب د کول سره ما هلته یو ورکشاپ واخیستی د په حساب د رواني څورته وایي د رواني تکلیفونو په وړاندې د مبارزې یو نوی پروجیکټ و د بلجیم د دولت لخوا نه نو په دې برخه کې ما ورکشاپ واخیستی او زه ترینر مقرره شوم بېرته د افغانانو دپاره او د نوو راغلو مهاجرینو دپاره هغه خلک چې هلته په رواني تکلیفونو اخته کېږي له هغوی سره څنګه مرسته وکولی شم یا څنګه د هغوی په ژوند کې بهبودی راسي د هغه ورکشاپ به مې بېرته مهاجرینو ته ورکاوه بیا یو څه وخت تېرېدو سره د مهاجرینو په وزارت کې مې دنده پیل کړله او هلته د ښوونکي په حیث باندې هغه د ټولنیز ادغام په حساب مضمون چې دی هغه موږ نو راغلو مهاجرینو ته تدریسو نو دا په ټوله کې یو آسانه پروسه نه وه له نویو خلکو سره ژوند کول چې د هغو نه رنګ ستا په رنګ دی نه یې ژبه ستا په ژبه ده په حساب نه یې کلتور او دود ستا له دود سره ورته والی لري داسې فکر کوم چې آسانه خبره نه ده خو ناممکنه هم نه ده یعنی ممکنه کېدی شي چې موږ له هغو خلکو سره ژوند وکړو د هغو په ژبه باندې خبرې وکړای سو یعنی تر ټولو مهمه دا وه چې هر څوک چې بهر ځي هغوی باید د همغې سیمې ژبه تر ټولو نه مخکې زده کړي ژبه چې ده هغه ډېرې ستونزې ډېر مشکلات حلولی شي
بس نور جبی تکول کلی کمال خپل جبی هیر ول دی کمال دی نو خپل جبی نه دی هیرول پکار باقی چې هر څه جبی ځکی دال وی کمال او پکار چې انسان کم دی تزی دی دغه دی جبی خام خیزه کی دا واقعي چې تاسو دې خپل خبر او کچ دغه جبی نه دی دی وړه خبره به وی دی وړه څنګه به وی خوغه دی راټه وی چې تاسو پوری چې ته پاره باندې هغه جبی نه خبر نو تاسو خو کتی د زنانو د حقوق د پر خو تاسو مخکې نم کار کوله په خپل سیمه کې په افغانستان کې بلجیم ته راغی دلته مو هم دا که دې به مې ځکه ما هول مو کتو نو دا چې کله به احساس نه ته شو چې په بلجیم کې جون ته نو هلته په دغه د جون دغه د زنانو جون او بیا چې خپل پښتنو ټولنه کې د افغانستان د زنانو جون ته وګورې نو څه احساس لری بیا پاره ورکې چې دا غږی خلکو ته ګوري دا غږی زنانو ته ګوري څونه څه فرق څه د فرق به وي خامخا د ملکونو په حوالی سره چې د ترکیه ملکونه کمی خو تاسو چې دا غږی غږی ترکیه ته ګوري دا غږی خزي غږی ته کوم سہولتونه ترلاسه دي بیا خپل افغانستان کې چې تاسو زنانو د پاره کار کوي څه احساس مو وي
پټونه کی
کله چې ستاسو زنانه به له کسونو محروم پاتې دي کنه د ژوند د ټولنیزو په حوالی سره کومه خبره
زما بالکل کله چې هم ما بهر سفر کړی دی د بلجیم له تاګ نه مخکې چې ځینې ملکونو ته تللې یم هلته ډېر وخت ز د خپل افغانو میرمنو پښتنو میرمنو د پاره ډیر ما افسوس کړی دی یعنی مایوس شوی یم غته غث فرق چې دی هغه د تعلیم په حواله دی چې د موږ میرمنې له تعلیم نه محرومه پاتې شوې دي د موږ بد کلتورونه بد رواجونه همیشه په میرمنو باندې تطبیق شوی دي همیشه میرمنو د خپل رواجونو کلتورونو قربانیان ورکوي دي دغه دوه شی چې دی ما ډیر زیات ضروري البته نور کوایو چې د موږ میرمنې لایق لیاقت راسو تر ترچاکه مې نه دی ته ورتیا او ته وکتل چې ترچاکه مې نه دی یعنی دوی ته وخت او زمینه مساعده سي او تعلیم ته پریښودل سي نو دوی به د نړۍ نابغهګان وي
نو تاسو خو د زنانو د حقوق بیا تاسو شریعت راځم هغه برخه مې ستاسو د زنانو د حقوق په حوالی سره تاسو کار کړی د نغواړم چې په دې حوالی سره سره خبرې وکړم تاسو لکه څونه هدا پورې کار کړی دی د زنانو د لپاره بیا تاسو د غي د غاهې په حوالی سره تاسو د مجله چې هم چلو په دې کې هم تاسو د غي ذکر ډیر کړی دی نو څه غره چې آیا پښتني افغاني زنانه پښتني زنانه د خپل حقوق نه څونه هدا پورې خبر دی آی خپل حقوق نه آیا خبر دی او کنه دی خبر چې قانون او اسلام هغه له څه حقوق ورکړي هغه آیا دی د دین خبر دی
بیا خبره تعلیم ته دریږي که چېرته یو څوک تعلیم ونه لري نو هغه به په څه ډول باندې له خپلو حقوقو نه خبرې شي که یو څوک د تعلیم کولو اجازه ونه لري نو هغې ته به د هغې د حقوقو په هکله باندې څوک څه وویلی شي او هغه میرمنې ته خپله هغه میرمنو ته قناعت ورکول دا په خپل ذات کې یوه ننګونه ده د هغو خلکو د پاره چې د ښځو یا د میرمنو د حقوقو په برخه کې کار کوي په شروع کې په اول سر کې د ډیره ستونزمنه وه ډیره سخته وه چې تکله د هغې د حقوقو په هکله باندې هغې ته په حساب معلومات ورکوي او هغې له تا سره اکسپټوي نه هغه در سره قبلوي نه او هغه ستا په وړاندې باندې هغه کلتوري و دودیز شیان چې په حساب میراثي ورته پاتې دي یا اوریدلی دي هغه دلایل ستا په وړاندې پیساب کاروي او حتی دی ته آماده نه وي چې خپل حقوق وپیژني یا پیساب لتانه یو څو شیان واوري د خپل ژوند د بهبودۍ لپاره خو اوس چې ګورم تر ډیره پورې میډیا خپل ډیر ښه رول لوبولی دی په دې برخه کې دوی همیشه د میرمنو د ذهنونو د روڼتیا دپاره ډیر کارونه کړي دي د دوی د حقونو د وررسولو په برخه کې ښه معلوماتونه او ښې خپرونې درلودلې دي هغه په ټوله کې چې بېرته پیساب هغې ټولنې میرمنو ته ور وکتل شي نو ډېر زیات تغییر راغلی دی دغه تغییر خپله د دې نمایندګي کوي چې دغه کارونه چې موږ و تاسو کړي دي دا بې ځایه نه دي تللي
دا به کرا کرا سمیږي خو وخت ته ضرورت وخت تاسو خپله تجربه سوه چې کله تاسو ریډیو یا ټي وي ته ټیم کار شروع کړو چې هغه ته خو د زنانو صرف هغه تعلیم چې څنګه تاسو ذکر وکړو یو بنیادي حق دی یو د پوهې یو رڼا ده چې رڼا د هر څه خوشحالیږي نو هغې باندې بندیزونه دي هغه شان هغه حقوق ته نه ترلاسه تاسو یو زنانه هم په دغه ټولنه کې ریډیو ته راوتل ټي وي ته راوتل ټي وي باندې ښکاره کېدل څه ستونزې مو لیدلې وې څه قسمه ستونزې سره مخ شوې وې
لخپل کورنۍ ماحول نه خو څه نه وایم چې کورنۍ ماحول زه خپل کورنۍ نه ډېره منندوی یم د دوی احسان به تل پر ما باندې چې په ما یې زده کړې کړې دي ما ته یې د کار کولو پیساب زمینه برابره کړې ده یا یې اجازه راکړې ده چې زه د باندې د نورو میرمنو دپاره کار وکړم تر ټولو مهم شی چې زه یادونه کول غواړم هغه باور دی چې زه له خپلې کورنۍ نه مننه کوم چې په ما یې باور کړی دی یعنی باور هغه رشته ده نه د ځانې که دا اوس زه او ته پر یو بل باندې باور ونه کړو دغه خپرونه مخته نه شي تللی نه نو په رشتو کې په پیساب د یوې لور په حیث باندې په یوه کورنۍ کې باور ډېر مهم ټکی دی چې کورنیانې باید په خپلو
یو طاقت دی تړون یو لوی طاقت دی د ژوند د
بالکل یعنی ډېر مهم څه دي چې یو د نجلۍ ته ډېر مورال ورکوي هغه په پرمختګ کې پیساب ډېره قوي کوي دغه باور د هغې دپاره د خپلو ټولو ستونزو په مقابل کې یو سپر دی چې استفاده ترې نه کوي نو که چېرې کورنۍ دغه باور په خپلو لورانو باندې وکړي زه په پوره یقین سره ویلی سم چې دوی به هېڅکله په خپلو لورانو باندې به سترګې نه ټیټېږي دوی به همیشه ورباندې بره ګوري او افتخار به ورباندې کوي په خپلو لورانو باندې او بل مینه کورنۍ مینه د مور پلار په تیره بیا د لور په لپاره د پلار مینه ډېره ضروري ده د دې نجلۍ په پرمختګ کې د پلار مینه ډېر مهم رول لري که چېرته پیساب د پلار مینه پوره یوې لور ته ورسېږي هغه هېڅ وخت چې د باندې ټولنې ته ووځي د چا و مینو ته ضرورت نه لري د چا و خواخوږۍ ته ضرورت نه لري یعنی هغه خود با په ځان باور وي متکی وي په ځان باندې او مینه پوره ورته رسېدلې وي نه نو دغه دوه شیان چې دي د پیساب ما ته له خپلې کورنۍ نه پوره را رسېدلې وو باور مینه او ما ته د زده کړو اجازه کول نور پاتې شو په ټولنه کې
ستونزې ډېرې وې، هغه مهال چې نجونې ډېرې کمې راوتلې داسې ځایونو ته په رپورټ پسې به زه تلمه، لکه د قندهار بابا سر، هلته به د جمعې د ورځې میلې چې په زرګونه نارینه به و، زه به مجبوره وم چې هلته ولاړه سم یو کلیپ یو پیساب یو راپور جوړ کړم. نو هلته به چې تلم هر خوا یعنی نارینه او یو ښځه ډېر ډېره پیساب به چې اوس سوچ ورباندې کوم، فکر کوم چې دا ما څنګه وکړای شوی یا ما څنګه وکولای شوی چې زه په دې برخو کې کار وکړم. خو زه بیا خپل خبرې تکرارو چې کورنۍ باور او کورنۍ مینه یو انجلۍ پوره د پرمختګ لور ته رهنمایی کوي او د دوی مینه د یو انجلۍ طاقت جوړیږي.
بالکل دا بالکل رښتیا خبره ده. زه همیشه خپلې خپرونه کې د زنانو په حواله سره کلم ته خبره کوم چېم ک زمونږ پښتنو زنانو سره خپل رول پلار او خاون او ماما کاکا د دې ملګرتیا د دې ډار د دې د دې ملاتړ شي. نو زم چې دا یو خبره ده چې یو څنګه یو مزل ده چې هغه یو زنانه تر سره نکړي، خو وسره ډاډ په کارې رخلي کورنۍ ډاډ وسره ډېر ضروري دی. نو راځو تاسو ادبي سفر ته. ادبي هلې ځلې مو د چون په کوم پړاو کې لکه شاعري شاعری لپاره یو حساس زړه یو مینه ناک زړه او بیا چن یو پر امنه ماحول یو ګیر چاپېره داسې ماحول په کاري چې هغه دغې نو ستاسو کوم ماحول چې ستاسو دغه شاعرانه کوم احساسات وغیره لپاره و دغه صلاحیتونه یې کلم ته وسپارل، څنګه د لیک لوست سفر مو څنګه شروع شو؟
شیر و شاعری سره مې له ماشومتوب علاقه وه. کله به مې چې مطالعه کوله شیرونه به مې لوستله، خوشحال بابا، رحمان بابا، حمید بابا دیوانونه مې ټوله مطالعه کړي دي. نو د دوی شاید هغه د شیر اثر په حساب را باندې پریوتی وي، خو کله چې په حساب خپلې ټولنه مې مطالعه کړه نو هماغه بیرته د ښځو مسایل د دې په حساب د دې جوګه سول چې ماته شیری الهام راکی. او زه خو ځان شاعر نه وایم خو خیر ده، شکست نفسونه کوم صحیح ده شعر دی لیکنې، خو پټوله چې د میرمنو ژوند زموږ په ټولنه کې له دغه نه زه ډېر الهام اخلم، ډېر کله په همدغو برخه کې زه شعرونه لیکم.
موضوعات مو زیاتره لکه د زنانو په حوالی سره که نه دي کې هر کس موضوعات ته
هر ډول شیان ته، خو سیدینه ارخی یو څه ډیر دی
ډیر مضبوط دی، ځکه چې په خپله یو زنانه په هیڅ هغه هر څه فیل کوم چې سوی هغه چې کوم د زنانو ستونزې دي، کوم حالات دي، دغه احساسات دي، اگر تاسو په خپل هم دی او زنانه په هیڅ نزه کده زنانه نمائندگی زیاته کوي په خپل شعر کې، نو غواړو چې تاسو د شعر نمونی او د دین کو سره شریک وګوم وته نو خو نو خو نسبه را سره شریک وي مطلع جان.
ممکن څه په خپل یو نظم له تاسو سره شریک کما، بلکې آزاد شعر دی یا د لیک تر لیک لاندې یو د ښکا چې زه دغه په کمپیوټر کې راوړم.
تاسو سره په کمپیوټر کې دغه راوړل خو د شعر راوړل نظم راوړل زه بلکې ورته ته ورګیا کوم چې ګرانو خو ګرځونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو پښتانه سوري محفل له تاسو سره بنا نه هیڅ هر یو مو سره د افغانستان یو ډیر خوږه میرمن لیکواله او تاسو به د کار نه زیات نه خبرې ځکه چې دا څونه خبر دیو کې نو زما په خیال دا څه په ډېر کم پښتانه چې دی نو ویني او د لیمرسلا جان هم سره ملګری مرسلا احمد صحیح او غی سره خبرې اترې کوو د زنانو د حقوق په حواله سره کوم کار کړی دی په بلجیم کې ژوند کوي هغه ته زده کړې کړې دي هلته هم بیا همدغه شان د خلکو د مرستې لپاره د نوي راتلونکو خلکو لپاره یو موسسې سره کار کوي بیا دغه ژبه خلکو ته اسانول دپاره چې نوي خلک راشي هغوی ته اسانول دپاره زده کړه ورکوي د یو استاد د په حیث هلته کار کوي نو اوس یې ناورو نظم چې هغه هم یو زنانه په همیشه هر ځای کې د خپل زنانه نمائندګي کوي دا او دا چې کوم نظم ته ناورو نګورو چې دي کې څه رنګ لري جی مسله جانې
مننه د شعر سرلیک دی سپین کاغذ لکه زما د ذهن پاڼه پر کاغلی دی توري کرشي کرشي نوښتګر یې زه پوهیږم په دا چې تا دی لیکته د اسمان للمن ستوري راشکولی د دردمن زړګي رازونه دي لیکلي خو له یاده دي وتلي سواد نه لرم چې خط دې زه ګویا کړم خط دې ما او زه دې خط ته ګونګ ولاړ یو نه زه ستا د زړه خبرې ترې لوستی سم نه د زړه خبرې خپله ترې لیکی سم ګران وروره ما ته ملیږه خطونه تر هغې دې په چا نه لولم خطونه تر هغې به په چا نه لیکم خطونه تر هغې دې چې ما نوم لیکلی نه وي تر هغې چې زما لیک درغلی نه وي تر هغې زما د حال پوښتنه مه کړه تر هغې چې اجازه د لوست رانه کړي
ډېر ښکلی مرسله جانې نو آزاد نظم او مهران نظم او غزل هر قسمه اصناف او سنس باندې دې تبازمای کړې ده په شاعرۍ کې
بلې هو زه غزلې لرم نظمونه لرم آزاد شعرونه لنډکي شعرونه چې هغه په پښتو ادب کې ډېر کم دي یا تازه یو څه دی ما په دې برخه کې مې شعرونه سته نو مختلفو کلاسونو د شعرونو کې مې شعرونه لیکلې دي خو کومه مجموعه مې تر اوسه پورې چاپ کړې نه ده
نو دونه مواد
څه دي دي څه پرمانه دي
یا دې خو نو ولې کتاب ولا درس په نه چاپ کړي نن سبا خو لکه خامخا به د پښتو ادب په حواله سره خبره کو نو په کار کې تاسو د کومه مواد د څه څه کتاب نه کیږي نو ولې مراد تر څه پورې ته پام لرنه نه د څه کتاب چاپ کړي
نو خو د خبرونه نه مې مخکې درته ویلې چې زړه مې سیګنال نه دی راکړی مشوره نه ده راکړی چې لا کتاب چاپ کوم لا مې زړه راته وایي چې نه انتظار کوم چې کله راته
ګرین چې وښب
او نو زه فکر کوم چې دا به لا ډېر وختي وي که زه چېرته کتاب چاپ کوم نسي چې د نورو شاعرانو په حق کې کوم ظلم وسی نه نو په دې وجه باندې یو څه منتظره یم او دغه سیګنال ته منتظره یم
نو اوس یې کار کوي مسله جانې په پښتو ادب کې زنانه ډېری کمې دي که نه ډېری کم په کتو کې راځي ډېر کمې داسې خو لکه زه همېشه که دا وایم چې لکه زنانه خو که هر څومره کمې دي خلک همېشه وایي چې زنانه په پښتو ادب کې د اوړو کې د مالګې برابر دي خو زه ورسره بیا دا خبره کوم چې دغه اوړو کې چې مالګه دي د هغې روټۍ خوند هم نه وي نو که هر څومره لږه مالګه وي خو هغې خپل خوند ښکاره کوي زنانه که هر څومره لیکي دي په پښتو ادب کې خو هغوی خپل صلاحیتونه خپل هنر خپل هغه تخلیقات خپل لیک هغه انداز دونه کړی چې هغوی ځان ښکاره کړی دي او په خلکو کې منلی دي او چې سیم کړي دي څنګه چې موږ وایو چې پښتو د ژوند په هر مت کې که پښتني زنانه را مخکې شي نو هغوی بیا پوره مکمل خپل صلاحیتونه ښکاره کوي او خپل کار په خلکو باندې مني نو څه فکر کوي ولې په پښتو ادب کې زنانه ولې کمې دي ولې دې تاسو زنانه نه راځي په نظم کې په نثر کې ډېری لیکي
او شعر له احساساتو سره تړلی دی
نو د سپلو غ الهامي د لې چې دا هغه احساسات او عاطفه ده زه خو په دې فکریم چې دوی له دغو احساساتو یا عواطفو نه په حساب په ښه توګه ګټه پورته کولی شي او زیاتی رانه ونیسي. البته زه په دې فکر یم چې هره پښتنه ښځه په خپل ذات کې یوه شاعره ده.
بالکل
په مجموع کې وکتل شي هره پښتنه ښځه شاعره ده. د پښتو ژبې د ولسي شاعري یعنی لنډیو ډېر چریدت هم د ښځو ته ځي، یعنی ډېرې لنډۍ هم د ښځو جوړې کړې دي. نو زه مې ته ویلی چې پښتني ښځې شاعرانې نه دي. زه په دې فکر یم چې هره یوه په خپل ذات کې شاعره ده، ولو که په ژوندانه یوه لنډۍ هم ویلي وي. یعنی لنډۍ هغه سنس دی د پښتو ادب چې په بله هېڅ یوه ژبه کې نشته او هېڅ شعر له هغه سره مقابله نشي کولی. څومره لاند پلاند توګه هغه پیغام په څومره هنریت تر اوریدونکو پورې رسوي چې د دې هغه حساب ټول کې دي چې د پښتنو ته دي په حساب په سجنه پښتنو ته دي او د دې په خپل ذات کې از شاعران بولم. خو یو بل خبرم دا چې هغه د روزنې برخه ده. مونتسکو یو فرانسوي سیاسي متفکر دی. هغه وايي وکنه راوخته یو ډول وو روزل کېدای نو ځواک به یو شان وو. وکه دواړه یو ډول روزل کېدای نو ځواک به یو شان وو. دا خبره د موږ تاسو د پښتنو په کورنیو کې ډیر صدق کوي. د همدې خبرې تایید چې د پښتو شعر په کاله کې پو کچیرته ښځې ته د فکر هغه ازادي چې یو نارینه پښتون شاعر لري ورکول کېدلی، نو په داسې سره ویلی شم چې موږ به ډېرې تکړه پښتنې شاعرانې هم پخوا درلودی او هم به مو اوس وی چې متاسفانه اوسې پرېباد ډېر لږ دی. په دې برخه کې لا ډېر کار پکار دی. بیا وخت را ګرځو چې وخت هم ورته پکار دی او کله چې دوی وګوري فتیمه شاعرانی واوري هغوی مطالعه کی زه پوره په دې باور یم چې دوی ته به جرأت په لاس ورسي چې دوی هغه خپل احساسات نور زندۍ نه کړي مخکې له دې چې په کتابچه یې ولیکي، مخکې له دې چې خپل لوستونکو پورې ورسوي. هغه به لستونی نه نیسي، د هغو مریو ته به زندۍ نه وراچوي او دوی به په پوره ځواک او طاقت سره هغه خپل احساسات په ډېر جرأت سره خپلو لوستونکو پورې ورسوي.
متلاجن تاسو په خپل لکه چې کله افغانستان کې جون کولو نو هغه ټیم به تاسو لکه چې لیک لوست تاسو وایي چې ورڅوب نه تاسو شعر او ادب سره مینه او بیا مو مطالعه هم ډېره کړې وه او زیاره خبره چې یو خپل صلاحیت هم درکړي مطالعه هم درکړي نو بس بس انسان فلم کې یو ماحول هم درته خو چې کور کې د سر د ملګرتیا و د کورنۍ نو لیک لوست مې شروع کړم چې ته مدغه شان داسې ماحول چې ادبي مشاعرو ته تګ راته تنقیدي نشستونو ته دغه شان څه دې تک را تک مو کړې مشاعري مو ټینګ کړې مشاعرو کې خپل شعر مې ویلي دي کنه.
بلې د ښوونځي له دوران نه ستیج خو بالکل ما په حواله اخیستی وو. ستیج کې چې به کله د ښوونځي هغه په حساب کله چې ښوونځی شروع کېږي د سهار نه لینونه درېږي هغه آمادګي چې کلاسونو ته ځي نو هلته به قرآن کریم تلاوت کېده او تلاوت نه وروسته به ځینې شاګردانو هلته ترانې ویلې او شعرونه به یې ویل مقالې به یې ویلې نو هغه ځای ما پټه کا خسته یو خو نو دا چې ورځ بنوه چې ما به کومه مقاله نه وړي دا چې ورځ بنوه چې کوم شیر به مې نه درلود نو خامخا به دغه ځای ته یوار ور ولاړېدم او د شاګردانو په وړاندې به مې خپل شیرونه یعنی هغه د پیل وخت چې درته وایم له دې ځای څخه ما کړی دی په ډیرو مشاعرو کې مې برخه اخیستې ده حتی داسې مشاعرې چې هلته به له ما پرته یعنی هیڅ ښځینه شاعره موجوده نه وه خو بیا به هم زه د دې لپاره ورتلم چې نورې مېرمنې تشویق سي وګوري چې دغه برخه کې ښځې راوځي شعر وایي یا له خپلو شاعرانو په حساب پښتنو شاعرانو سره یو ځای په یوه محفل کې شعر وایي هغه خپل احساسات سره شریکوي نو د دوی د جرأت په حساب دوی ته د جرأت د ورکولو دپاره به مې هم هڅه دا وه ولو که ډېره به مصروف وم ډېر کارونه به م رانغاړي وو خو بیا به هم چې دعوت به شوم خامخا به مې هغې مشاعرې ته ځان رسوي او د دوی دپاره به مې دا چاره ترسره کوم
نو څنګه لکه داسې یو مشاعره کې چې هغلته به ټول نارینه او مېرمنې به ورکړي نوې تاسو چې پکې موجود وي نو خو د خلکو رویه به درسره څنګه وه هغلته به داسې ستونزې نه وي چې کینې څوک لاربندي لکه حوصله افزایي مخکې تاسو لکه د حوصله شکني کول داسې څه حالات خو نه وو حوصله څونه د خلکو رویه به درسره څنګه وه هغه ټایم کې چې تاسو یوازې به راتلئ مشاعرو ته د سړو لخوا
بالکل بالکل زه یو کورنۍ لرم چې زه یې روزلې یم زما یو بله کورنۍ هم شته چې هغه د پښتو ادب کورنۍ ده یعنی د دغه پښتو ادب د کورنۍ کم غړي چې څومره زه په حساب تشویق کړی یم زه یې هڅولې یم
مرسله جانې چې اوس زنانه چې تاسو کوم یو خیال او کوم یو مقصد درلودلو چې ګینې زنانه راشي تاسو د هغوی حوصله افزای شي نو اوس څونه فرق راغلی دی نن سبا زنانه په پښتو ادب کې او دغه شان په مشاعرو کې دغه تګ راتګ څومره خوشاین دی څونه تاسو وینئ چې تاسو په خپلو هڅو کې کامیابه یې
له هغه حالت نه چې زه به په یوازې سر باندې په یوه مشاعره کې موجوده وم یا د یوې مشاعرې برخواله به وم زه البته پس ډیری داسې مشاعرې په کوټه کې په کندهار کې په کابل کې حتی داسې مشاعرو کې برخه اخیستې ده چې هغو کې یوازې زه به ناست وم خو نن سبا ګورم چې په دې برخه کې ډېرې ښځینه شاعرانې مشاعرو ته ځي ګډو مشاعرو ته ځي بلکې په کابل کې خو د مېرمنو ادبي بصیر موجود دی دلته راځي مشاعرې کېږي په هغو کې خپل شعرونه وایي خپل شعرونه نقد وړاندې کوي چې دا په ټوله کې ډېر غټ پرمختګونه دي یعنی موږ دا په کومه سترګه باید ورته ونه ګورو دا ډېر غټ تغییرات دي پښتني شاعران او رما یا د دې شیرونه ګورم په سوشل میډیا کې نو ځانګړي دوی تشویقوم او ورته خوشاله یم چې دوی په دې ټول جنجالي حالاتو کې د قلم لاس ټینګ ولای او د شعر په ژبه د خپل احساسات او افکار د بیانولو لپاره مبارزه کوي شعر لیکي دوی په ادبي خبرونو او شاعرو کې برخه اخلي د دوی د جرأت او شجاعت د ستایل او د
نو رب شو تاسو نه واورو نس نظم څه غزل
په نظم بشری کم د موږ تاسو په ټولنه کې د مېرمنو د ژوند یو تصویر په کې رانغښتل شوی دی که به ما څه یاد کړي ندی یو ګل را کړی ندی د شپې د څراغی په رڼا ما ته د مینې د یادګار په ډول چیرته خامک ګنډلی ندی د چا له ډاره په ورخطا شیبه کې د لیک وروستۍ برخه کې د شونډو تکه سره ټاپه ایښې ده
نه دي زما د لیدو د دروازې په چاک کې په یو سترګ انتظار کړی دی ته به ما ته یاد کړې کومه شي بابا زما د نشتون ما در یاد کړې تا ته به بل نجلۍ زما دا ټوله مینه بیا په کراتو درکړې خو زه تا له خپل زړه څخه کوم هنر وباسم تا به د کوم چا په بدل وباسم دلته خو ټول نارینه بس همدا ستا په شانې په ځان مین دي واړه
ډېر ښه ډېر ښکلی په کار دی کتاب دې زر چاپ شي دا خو ډېره ښکلی هر قسمه شاعري پکې د زنانه او د احساساتو خبرې پکې ډېر زلیږي نو په کار دي هغه دغې ستونزې د خلکو یو ښه احساسات یو زنانه ستونزې هغه ټول پکې ډېر په ښه ډول مو ښکاره کړي. نثر مو هم لیکلی دی که نه مسله جانې که ته شاعري کوئ
جانې بالکل ما ډېر پخوا البته لیکوالي کوله د حالاتو مطابق په حساب آرټیکلونو مقالې او مضمونه مې لیکل خو په حساب د وخت جبر او مصروفیتونه دغه ټولو شیانو یو څه را لیري کړې یم خو بیا هم لنډې کیسې چې دي هغه اوس هم لیکم نو لنډې کیسې مې لیکلې په لنډو کیسو کې مې د افغان او پښتنو مېرمنو هغه د ژوند په حساب انځورونه ټول په کې راخیستل شوي دي.
نو دغه لنډې کیسې چې تاسو لیکئ او د زنانو دغه نو دا هم هغه لکه ستاسو اسې خپل یو احساس وي که نه تاسو خپله ټولنه کې ګورئ چې د زنانو کومې ستونزې یا کومې داسې کیسې تېرې شي هر وخت لکه اورېدلې کېږي او زنانه په شوره کې ورکړی شوه یو ښځه زنانه چې دی نو یو وړه ماشومه چې نو یو زوړ سړي ته لکه د لس یولس کاله جینې د 15-16 کالو سړي ته واده شوه په بدل کې ورکړی شوه بدل کې ورکړی شوه خرڅه کړی شوه نو داسې لکه تاسو موضوعات دغه شان په حقیقي موضوعاتو باندې ګڼم که نه لنډې کیسې هغه افسانې کیسې رومانټیک کیسې لیکي
نه ډېری په حساب چې حقیقي بڼې لري یعنی په ټولنه کې زه ورسره مخ شوی یم یو ډول یې هغه زما احساسات راپارولي دي نه چې هغه د څه رقم راواخلم په یوه کیسه کې ځای پر ځای کړم بیا کټ مټ هغه کیسه خو نه راخستل کېږي یا د یو چا د ژوند کټ مټ نه وي
موضوعات ما
مرچ مساله چې دا هغه خو پیژدېږي که نه هغه چې پیګټ خو بیا نو په حساب یوه لنډه کیسه ترېنه جوړېدی شي ما هم دغه عنوانونه چې تاسو یاد کړله یا دغه ستونزې چې په ټولنه کې موجودې دي دا تازه لنډه کیسه مې د هغو مسافرو یا هغو مېرمنو چې هغوی ډېر کلونه په خپلو کورونو کې د خپلو مسافرو مېرونو یا د ژوند د ملګرو په کلونو څه چې په پیړۍ وبخې لسګونه کلونه دوی انتظار باسي یعنی داسې مېرمنې ما لیدلې دي چې 15-20 کاله د دوی د ژوند ملګری په سعودي و په عربو کې په کویت کې دوی د خواریو مزدورۍ پسې مسافر تللي وي نو د دوی دلته هغه په حساب سرونه سپین سي دوی خپلې ځوانۍ نه په انتظار کې له لاسه ورکړي دغسې شیان دي نو بدبختۍ دي موږ د ټولنې څومره ډېرې دي نه هلته ځانې تاسو تاسو ټول ور باندې هر ورځ لیکنې کوو دا به هیڅ تر ډېره وخته پورې تمامي دونه لري دا به ختمي دونه لري خو زه په دې هیله یم چې یوه ورځ به داسې وي چې د خیره سره د پښتنو مېرمنو ژوند به
پیساب یو څه د هیډوټي پیدا کړی وي، یو څه به راحت سی وي، او دوی به هم د خپل ژوند په خوان باندې وپوهېږي
انشاءالله. انشاءالله چې یو څه ویني، نن سبا خو تعلیمونه هم ګوري، د مخکې په نسبت تعلیم هم په پښتنو زنانو کې زیات شوی دی. هغه ډول نه چې په نورو نړۍ کې تر کېښته ملکونو کې، خو بیا هم زنانه په هر میدان کې اوس ویني. پس نو څه ویني د زنانو دغه کوششونه په دې حوالې سره چې د هغې دغه راتګ په ژوند هر میدان کې څه مستقبل ویني، راتلونکي څنګه ویني؟
معلومدار خبره ده چې میرمنې د موږ تاسو د ټولنې نیمه برخه جوړوي، او موږ له حساب زله خپل عمر راهیسې، یعنی چې زما عمر دی، زه دا اورم چې دا نیمه برخه د ټولنې شنډه ده، فلجه ده، فلجه ده، او تر دې نن ورځې پورې زه دا خبره اورم. نو کله چې د انسان د وجود نیمه برخه شنډه وي، فلجه وي، هغه نیمه برخه به څنګه پیساب کار وکړی سي، یا څنګه به فعالیت وکړی سي؟ که په فعالیت و هم کړي، نو هغه څه خو نه دی چې لکه څنګه یو پوره بدن یا وجود فعالیت کوي. نو د دوی په هر میدان ته راوتل، د دوی برخه اخیستل، د دوی خدمت کول، د دوی تعلیم حاصلول، دا نه یوازې چې د ښځو په ژوند باندې مثبت اغېز کوي، له دې سره د موږ تاسو د نارینه وو ژوند بهبودي پیدا کوي. نو د ښځو دغه پرمختګونه، دغه تعلیم، دا ټول نه یوازې د دوی په ژوند کې، بلکې د ټولو په ژوند کې بهبودي راولي.
مرسلا جانې، اخیری یو پوښتنه چې څنګه په بلجیم کې تاسو روزمره سهار نه تر ماښام پورې لکه د روزګار نه علاوه بیا تاسو د وخت څه هلې ځلې لرئ، څه مصروفیات دي تاسو؟
ډېره ښه پوښتنه ده، مننه. زه د پښتو کتابونو په غږیزولو باندې مصروفه یم اوس فلحال، خو خپل هغه اضافه وخت، بیکاره وخت چې دی، هغه د دغو کتابونو په ریکارډولو باندې مصرفوم. په دې باندې کار کوم چې څنګه دغه کتابونه تر هغو خلکو پورې ورسوو چې هغوی لیک لوست نه دی کړی، خو که چېرته دغه کتابونه دوی واوري، دا خپله یو ډول مطالعه ده، یو ډول زده کړه ده چې له دې نه یو څه زده کولی شي. نو یو هدف دا دی، او بل هدف دا دی چې د پښتو ژبې دپاره به موږ یو څه مواد ولرو. نړۍ تاسو ګورئ چې خاصتا ډیجیټل نړۍ چې ده، هغه ډېره په چټکۍ روانه ده، او موږ هم په ورځني ژوند کې او هم په ډیجیټل نړۍ کې پښتانه متاسفانه وایم چې وروسته پاتې دي. نو هغه هڅه مې دا ده چې موږ په دې برخه کې هغه لږ که هم یو کار کولی شو یا پرمختګ کولی شو، نو هغه څه به چې وخت بې ځایه مصرف نه سي، تیر نه سي. نو دغه کار ته مې ملا تړلې ده، او د کتاب غږ په نامه باندې فلحاله په یوټیوب باندې یو چینل لرم چې هلته پښتو کتابونه اپلوډوم په غږ کې دي. نو
نو دا خو ډېر غټ کار دی، ډېر کار دی مرسلا جانې، وخت راسره ختمېږي. او انشاءالله زه غواړم تاسو به چېرته بیا دوباره یو مرکه وکړم، او ډېرې تاسو ډېرې رخونه پاتې شوې زنانو د حقوق په حوالې سره که موږ خبره کوو، ای کتاب سره په دغه باندې تاسو په دغه کتاب غږ کې کوم د کتابونو آډیو شکل دی، دا څنګه پښتنو ته څومره ګټې تر رسولی شي، بیا ټیکنالوژي ډیجیټل استعمال په کې څومره زیات مهم دی زنانو د زده کړو په حوالې سره. انشاءالله که خیر یو بله مرکه به هم درسره کوم. د نن ورځ لپاره ډېره مننه چې
هیله کوم له تاسو نه مننه. نو زه مو په خدمت کې یم.
ډېره مننه ګرانو حضوردونکو، همدې زموږ پروګرام وخت سره رسیږي چې نه هیڅ سهر تاسو نه اجازه غواړم، خو وخت نه درته غواړم، خپل وینم تاسو.
یو خبرونه ده.
که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
د ویب پاڼې پته ده
voadiwanews.com،
ټوئیټر @voadiwa.
هیر یې نه کړئ.